افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو او د کارپوهانو نظرونه واخلو. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د افغانستان د حکومت او یو شمېر کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راغون کړي. مخکې له دې چې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د حکومت په اړه د عمران خان خبري رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د کندهار نوی والی وایي د ښار د امنیتي وضعیت ښه کول لپاره به نوی ګارنیزیون جوړ سي. د امریکا د عدلی وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدر اعظم ژغ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. جان باس نن پر ټویټر عمران خان ته لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي خو ځینې نه کوي. جان باس لیکلي خان دی د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال له پامه نه غورځوي. عمران خان د تېرې دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي او ویل چې دا د لانجه د حل یوازنۍ لار ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر ټویټر نن لیکلي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو عزم تخریب کړي او د افغانانو د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي چې د صدر اعظم عمران خان تر وینا وروسته د اعتراض لپاره کابل ته بلل شوی دی. هغه نن کابل ته رسیدلی او ازادي راډیو ته ویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او له هغې نه وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د اعتراض څرګندولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي مرستیال هم احضار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلزاد نن په لندن کې دی. په افغانستان کې د انګلستان سیاسي ماموریت پر ټویټر خبر ورکړی چې خلزاد بنن د انګلستان د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر خبرې وکړي. د ادارې ویلي چې انګلستان د افغانانو ترمنځ د مذاکرو ملاتړ کوي او د سیمې د هیوادونو همکاري موثره ګڼي. زلمی خلزاد د دوشنبې په ورځ دوهې کابل او یو شمېر نورو هیوادونو مرکزونو ته د خبرو لپاره سفر پیل کړ. هغه دا سفر به د اپریل تر لسمې وي. د کندهار نوی والی وایي چې د ښار د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري.
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان د څه ګډ ځواک ځای په ځای کوو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي. د دې ترڅنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسلي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي.
په کندهار کې خلک د پیژندل شوو قومي او سیاسي مشرانو د امدي قتلونو رواني لړۍ اندېښمن کړي دي. د کندهار لوالي سره د دې مرکه دغه بشپړه مرکه ورسته په خبرونه کې اوریدلای شي. په کاپیسا کې نڅرګندو وسوالو کسانو یو سارنوال وژلې دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه سارنوال اسمت الله نومیږي او په کاپیسا کې د کورنی او بهرنی امنیت د سارنوالۍ غړی وو. دغه سارنوال نن خپل کار ته په لاره کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د هغه د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرت مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. رابرت مولر په دې اړه چې آیا روسیه په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې او آیا روسیه د دې لپاره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره جوړجاړی کړی و تحقیق کوو. مولر په دې اړه په رپورټ کې دا خلاصه کړې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه انتخاباتي کمپاین د روسیه سره جوړجاړی نه و کړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د رابرت مولر د تحقیقاتو یوه خلاصه چې په څلورو پاڼو کې برابره سوې د مارچ په 24 نیټه کانګرس ته سپارلې ده. خو هغه ویلي چې په دې اړه چې د مولر د رپورټ څومره برخه د امریکا له ولس سره شریکه کړي لا پریکړې ته نه دی رسېدلی او د داسې پریکړې لپاره وخت ته اړتیا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوي ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دستګاه د ځمکې په مدار کې په بریالیتوب وویشته. مودی په داسې وخت کې چې په هند کې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوې اونۍ وخت دی دا خبره کړې ده. د هند صدر اعظم وینا نن له ټلویزیونونو خبرې ده. د سټلایټ راغورځولو لپاره راکټ د هند په ختیځ ښار اوریسا کې د میزایلو د ازموینې له یو مرکز ویشتل شوی و. مودی وویل چې هند اوس تر امریکا، روسیه او چین وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې د سټلایټ ضد میزایلې جوړ کړي او په بریالیتوب یې ازمویلې دي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که د خبرونه به هم غواړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به وایو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی.
منطقې اجماع دا ډېره ضروري ده ځکه چې که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید د منطقوي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي، رسمي شکایت وکړي. د کندهار نوی والي خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په کې به اردو پولیس او امنیت ملي وي.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زوره ویښتو قچې کولو ته اړ باسي.
یختان مې ډېر شلی و مکتب له لاړه ما ایسته چې بریخ مانې راغه کېنچې وکړه ټول لینډای کړو بیا ټول راغه خندل او لارې کې را روان.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي ای بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د حاضری راډیو دوه ونې خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې کوي.
اسدی رادیو او ریډیو خبرونه په تبرخ به هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو نړیوال اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرونسیشن بی پی یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15مې د اپریل تر 10مې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. نوموړی به په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید پراخ شي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل دغه هیواد د سولې لپاره د یوې پراخې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ یوه جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوې پایښتې سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، که بیا روغ راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره او ضرورت هم دی چې باید دا منطقوي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې 13 نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورته کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅې ستایي، خو وایي چې تر دې دمه په دې اړه یوه لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده.
دا وایي موږ همدا هیله لرله چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانیږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي. زه هیله من یم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ، تر څو د دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړې او ټاکل شوې چې د دغه خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته مو د امریکا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا او دغه راز د یو شمېر کارپوهانو نظرونه واورېدل چې وایي دا سفر د سولې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی. خلیلزاد هم په وار وار ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې هڅه کوي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او دغه راز د سیمې هیوادونو ته هم په دې نیت ځي چې د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. خو دا ځل ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړ شي نوي عکس العملونه راپارولي دي. په تېر بیا د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو ته په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت وړاندې کړي. د مخکې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د یو شمېر د پاکستان د لوري د مداخلې په باب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اعتراض مسله راپورته شوې وه، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې برخه کې قاطع اقدامات نه دي کړي یا نه دي لیدل شوي چې کوم قاطع اقدام یې کړی وي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د سبوتاژ کولو هڅه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترینګلې کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې په روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې تیرو کلونو کې کله چې پرمختګ کېده د سولې په راوستو کې
یو څه خبرې وي د پاکستان د حکومت له خوا نه د نورو له خوا نه. ولې زه اوس داسې فکر کوم زه نه وایم چې حتماً عمران خان غواړي چې دا پروسه سبوتاش کړي، ولې عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د غونډې د امتیازات ترلاسه کړي چې ګویا دونه موږ دا توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایده لپاره
د روان میلادی مارچ میاشتې په 25مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله ویل چې د یو بی طرفه موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې د هواري وازینې لار ده. عمران خان زیاته کړې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوی غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د عمران خان دغه څرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد ای افغان سفیر هم د مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونی د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربند لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دا شان څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولای شي. له ډلې انتظار خادم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
عمران خان له اړخه دغه مسایلو په حل په خپل ذات کې دغه ورته نور تیرو اضافه کول دي، ټول خرابول شي، د دواړو حکومتونو په رابطو باندې اغیز کولی شي، دواړه ملتونه د یو بل په وړاندې باندې ودرولی شي. زه فکر کوم چې دا ناسمې څرګندونې دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژیک قوم
خاغلی خادم وای افغان حکومت باید له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو خوشحال خلیل بیا وای چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار نوې والی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کندهار په ادارو کې د سمون راوستلو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حیات سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي؟
پدې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه ده، او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضعې ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده، په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه، او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کمول.
تاسو د خپل معرفت په غونډه کې خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې تر اوسه لومړی کوم ګامونه پورته کړي دي؟
په دې کې شک نشته چې به معلومه وي چې موږ د معارف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کېږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښهوالي او اصلاحاتو دپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معارف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کېږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي، او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغه به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت پکې، او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغې خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره، او تاسو وینئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی په زرګونو خلک دلته راځي، خپل ملاتړ اعلانوي، او انشاءالله تر هغه وخته چې د رئیس جمهور خوښه وي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده، او دا انشاءالله هغه څه دي چې دا اوسې تاسو وینئ چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نامنیو او په کندهار ښار کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د خلکو دغه اندېښنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیر پلانونه لري؟
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب دپاره
په څلور دروازو کې د من پلان د چې ګډ سواک ځای په ځای کو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي او هغه خدای نخواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو کلته ګډ قوتونه وي هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقه تلاشي وکړي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو وي، په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دو نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي دو تر څنګ دو هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړی شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې ښار ته هغه لارې چې داخلیږي هغه باید د امنیتي پوښښ لاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دېته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ لاندې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې دپاره به موږ پوره هڅې کوو او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زه مطمئن یم چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالیو ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دا اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا وسپاسي ویني په ځینې ځایو کې دو حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرامو کو د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغو فتواوې ورکړلې دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوو ورونو ترمنځ جنگ وبول او دا جنگ اصلا کوم اسلامي صبغې لار نه روایت ورته پیدا شوه. نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پیس دا جنگ نه روا ده. نو زه خپله ما فکر دا ده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي ورباندې او سولې ده، که موږ وم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ، په میدان وردګ، هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود، کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کړو، د قانون تنفیذ او نور مسایل، متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم، دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی. ولې ما برعکس پیدا کړ؟ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو، ولې موږ په خپلو کې ستونزې لرو او د ما هڅه او هند به دای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده او میرویس خان نیکه چې په یو 2-3 کیلومتره کې قرار لري، د هغه ارواح خوښه کو او د هغه په پله باندې قدم کړي.
د کندهار له نوی ولی حیات الله حیات سره د کندهار د ولایت د پروګرامونو په باب مرکه و ښاغلي حیات له دې مخکې هم د څو ولایتونو والي پاتې شوی او په هغو ولایتونو کې به خلک پوهیږي چې ښاغلي حیات څه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زور ویښتو لنډولو یا قچ کولو ته اړ لباسي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قچ کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د نوی تعلیمی کال په پایل سره د یو شمیر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلمانی په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د خوانزی د ادارې لخوا قیچی شوی و.
یختان می ډیر شیر او مکتب لاله ما ایسته چې بیخ مانی را ده کنچی و خلا طول لندائی کلو بیر طول را مای خندل اولار کرا روانو.
دا یوازې جواد نه دی بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلن شوی وي. د کابل په سلیم کاروان سلولاری کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې دا سډیر ماشومان دوی ته ورغلی دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچی دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بله چاره نه لري.
نرس مونه خواریو کې ټاپه بیا ښکارا کیږي نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمر یا نیم لمر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکي محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوي. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
ماشومان خونځي ته په ډیر شوق ځي او هلته بیا خون کې یا ماشین یا قیچی راخلي او د لسو شلو نورو زده کوونکو په مخ کې د ماشوم ویښتو کې لیکه باسي. دا ښه کار نه دی. په وار وار زما له زامنو سره هم داسې شوي. دا بد اغېز لري. د خونځي او سبق سره یې لیوالتیا کمیږي.
د ارواپوهنې پوهان هم همدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا پکچ کیږي په دوی ډېر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کېدای شي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه تورې شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي. دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د خوانزی په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصول خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستيال ابراهيم شینواره
د وکون کو پرابطه زمونږ د سپلین خبر ده چې مکتب ته خپل وخت راشي قانون مراد کی درس وکړي او په خپل وخت کې مکتب نه لرسي جبران د شام وختان خې چې کول یا په جبران د چای ستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفي وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ښوونځیو د ادارو د مسؤلینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وایي ممکن له دې کار نه د ښوونځیو د مسؤلینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي. خو دوی ژمنه کوي که دا شان کومه ستونزه موجوده وي او ورسره شریک شي د دغه ظلماتونکي طریقې پر ځای به د ښوونځي له ادارې او ښوونکو سره په همکارۍ د حل یو معقوله لار ورته پیدا کړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران چې وروستیو کلونو کې ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې وې، وروستیو سختو ورښتونو او سیلابونو ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ایراني چارواکي وایي ورښتونه او سیلابونه په نږدې شلو ولایتونو کې دوام لري. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریپورټونو په اساس لږ تر لږه 34 کسان د ایران په شاوخوا شلو ولایتونو کې د سیلابونو د بهیدو په پیښو کې وژل شوي او تر 115 زیات کسان ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان اکثر د شیراز اوسیدونکي دي چې سیلابونو تر بلې هرې سیمې زیات تاوان راوړلې. تر پرون شپې د وژل شوي کسانو شمیر 23 تنه ښودل شوی و او لږ تر لږه 100 تنه ټپیانو. خو د مرستندویانو او سیلاب ځپلو د یوې بیړۍ د اوښتو پیښې په ګلستان ولایت کې 2 نور کسان هم ووژل او 15 نور ټپیان کړل چې ورسره د مرګ ژوبلې شمیر پورته لاړ. ویل کیږي د ځینو کسانو مړې او ژوندی ورک دی او ښایي مرګ ژوبلې زیاتې شي. اورښتونه، تند بادونه او ورپسې سیلابونه له نوي کال مخکې پیل شوي وو او تر اوسه په نږدې شلو ولایتونو کې لسګونه ښارونه او سلګونه کلیوالي سیمې تر اوبو لاندې کړي. سیلابونه زیات په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې بهیدلي او ګڼې لوی لارې بندې کړي دي. په تهران او قم ښارونو کې تند بادونه او سخت اورښتونه دوام لري. په زیاتو سیمو کې خلک د څښاک اوبه نه لري او لومړنیو مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو د رسولو په خاطر له ټولو مرستندویو ټولنو او پوځیانو همکاري غوښتي او ویلي دي چې باید د سیلاب ځپلو مرستې ته ودانګي. د ایران خبری آژانس د راپور لمخه جمهور رئیس حسن روحانی بنن پخپل گلستان او مازندران ته سفر کوي څو ل سیلاب زپلو سره د مرستي بهیر ل نګدی وګوري. هغه پرون سه شنبه ویل د سیلابونو لکابل د راټول شوی او بو تخلیه او سیلاب زپلو تر رسیدنه د حکومت په لمړیتوبونه کده.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو
زل پاوز او سپاه پاسداران غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشغلو په برخه کې ښه وړتیا او امکانات لري. البته نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
تخلیه بشه این قدم اول هست در اونجا.
د ایران په نږدې شلو ولایتونو کې اورښتونه او تند باد داسې وخت دوام لري چې دغه هیواد ګڼې سیمې د څو کلونو وچکالیو سختې ځپلي. دا چې دغه طبیعي ناورین به څومره آبادې سیمې او خیراس فصلونه لاندې کړي وي او تر پیښې وروسته به آیا له اقتصادي بندیزونو سره مخ ایرانی حکومت د دې چارې په کنټرول برلاسی وي، هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به ځواب شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزي خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس فرشته جلال زی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته رسېدلی او وایي چې په کابل کې به نن د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه او مشورې کوي او وروسته به مرکز تصمیم نیسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر دوشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې د خنډ سره مخ کړي دي او وړاندیز یې وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلي دي چې رسنیو د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د افغانستان د سولې لپاره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلزاد په انګلستان کې دی. هغه د انګلستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. دای به وروسته دوهې او کابل ته هم ځي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په کاپیسا کې یو څارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دا څارنوال عصمت الله نومېده او نن سهار په 8 بجو خپل کار ته په لاره کې ویشتل شوی او وژل سوی دی او حمله کوونکي د پیش له ځایه تښتېدلی دی. د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي چې په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دسکا په بریالیتوب وویشته.
فیروزه عزیزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ په لړ کې به نن شپه پنجاب او کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. افغان لوبغاړی مجیب ددران چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي، په تیره لوبه کې د راجستان رایز دوه لوبغاړي سوځولي وو. بل خوا د دې سیالۍ په 15مه لوبه کې چې تیره شپه تر سره شوه، چنای سوپر کینګ ډیلی لوبډلې ته په مات ورکول سره دوهمه بریا هم خپله کړه. ډیلی لوبډلې د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سپزیدو 148 منډو هدف وټاکه چې مقابلې لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ اور کې پوره کړ. په تخار ولایت کې د سولو نجونو ترمنځ د افغان سولې له پروسې د ملاتړ په هدف د منډو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مدني فعالینو، د دولتي ادارو مسؤلینو او د ورزش مینوالو په حضور کې د تلقانو په ښار کې ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره هغو ګډونوالو ته چې له لومړي نه تر لسم مقامونه ګټلي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. د دغه ولایت د ورزشي برخې مسؤلین وایي دوی ژمن دي چې ځوانانو ته به په بیلابیلو برخو کې د ورزش زمینه برابره کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا نیولنده د وای تا چې پټکای په سر را کوخ کړ زب چارګل په پزنی غوترو.
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې مو په افغاني ټولنه کې د چارګل د دو تکتنه کړې له اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یوه بله موضوع راواخلو. ګڼو افغانانو پر هغه ویډیو غبرګون ښودلی چې تازه پر انټرنیټ خپره شوې او یو تن پکې ښودل کېږي چې ظاهرا د طالبانو له لورې وژل کېږي. د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې د یوه ساختماني شرکت انجینیر دی. تفصیل یې عصمت سروان اوروي.
په انټرنیټ کې د یو افغان چې ویل کیږي انجینیر دی او طالبانو نیولی د وژل کېدو په اړه ډیر شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه ښودلي دي. په ویډیو کې یو تن چې په سر یې پټۍ تړلې او په لاس پورې سیروم تړلې ښکاري، وروسته له دې په ماشیندار ضربه کیږي چې ظاهرا یو طالب ورته وایي چې دوی په حق دي او که بېدینه کافران. څرګنده نه ده چې دا پیښه په کوم ځای کې کله پیښه شوې ده. د پیښې د قربانۍ د هویت په اړه هم تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو د دغه کس پر بې رحمانه وژلو غبرګون ښودلی او ځینو ویلي چې طالبان لا هم نه دي بدل شوي. یو شمېر نورو لیکلي چې طالبان باید د دې وحشیانه عمل ځواب ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې داسې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې وسلوال کسان ملکي وګړي په بې رحمۍ وژني، خو طالبانو د ځینو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ځینو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د طالبانو تر څنګ القاعده او داعش عموما په عام محضر کې د خپلو مخالفانو د بې رحمانه وژلو ویډیوګانې ثبتوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. دا ډلې فکر کوي چې په دې ډول به خلک وبېروي او دوی ته به غاړه کښېږدي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دې پخوا په دې ډول پیښو اندېښنه ښودلې. له قضایي ارګانونو یې د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د جرمونو په کشف د تورن پنیولو او د دلایلو په راټولولو غږیږو. د خبرونه ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوی دفتر د چړنی ورتونې د څنګه مسول خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلا سویم کا په پایل کې دارته وای چې څه ډول یو کس یا یو متهم نیول کېدلی شي په کومو دلایلو؟
د یو سلو څلور دسم مادې د اساسي قانون په رڼا کې چې د پولیسو له خاطره د جرمونو کشفول دي او د تورن کسانو نیول او د هغوی په رابطه باندې دلایل راټولول دا د پولیس مکلفیت دی او دنده ده، او په دې اساس باندې بیا پولیس ته مکمل قانون جوړ شوی دی. خو چې کله مونږ جرمونه کشفو د او تورن کسان نیسو دغه په دلایلو باندې بیا زمونږ جزایی اجرات او قانون چې دی دا صریحا پولیس ته لارښوونه کړې ده چې باید پولیس او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې تر هغو پورې د واقع نه مخکې د جرم کشف کی او د تورن کسانو په نیولو باندې دوی هڅې وکړي او دلایل مدارک ور باندې راټول په دې باندې د جرم یا په دې تورن کس باندې چې کم جرم ورته منسوبېږي باید دوی مدارک او دلایل ورسره ولري. هغه په لاندې ډولونو باندې دی چې کله یو جرم واقع کیږي او مونږ د پولیسو په چوکاټ کې په تشکیل کې یو امریت د جنۍ د حوزې نه نیولې همداسې په سطح د قمندانۍ د امنیت د ولسوالۍ او ولایت حتی تر خپله ریاست د وزارت محترم د داخلي کورنۍ چارو تر دې پورې مونږ د پولیسو له خاطر یو مدیریت د جنایي لرو. په دې مدیریت د جنایي کې په نامه د کنترول د منطقوي یو امریت دی. دغه کنترول د منطقي امریت وظیفه دغه ده چې د ساحې کنترول، د ساحې جغرافي موقعیت، د ساحې د خلکو د بودوباش معلومات. نو په دې اساس اول د موقعیت د جغرافي د خلکو ته ډېر، دویم مشاهده د محل ده چې کله د پیښې ځای هغه لیدل کیږي دغه اوضاع دغه احوال دغه پیښې د پیښېدو بیان او څرنګوالی او څوک چې هلته مزنون وي یا توران کس وي د هغه د فرار د مخې باید د دې شي جلګوري وکړي. دویم چې کله توران کس نیول کیږي د هغه تلاشي بدني باید واخیستل سي، هغه د خپل چړل لاندې ونیسي. پاس دې نه بیا هغه اسناد او مدارک چې ګویا په دې باندې توران او مزنون باندې راټول دي، هغه مدارک د سره وي ثبوت وي، لکه نن سبا عکس دی، لکه نن سبا تصویر دی، لکه نن سبا د ټلیفون شمیره ده، هغه مکالماتي بڼه ده چې دغه مکالماتي به تهدیدي و د څوکې تهدیده و، یا دغه مکالمات د دې بیاندوی دی چې دغه جرم واقع سو په اساس د همدغه چې هغه عبارت د شفرونو نه وي کنه، نو دغه مدارک اثباتیه پولیسانو ته مخکې له مخکې باید دوی سره وي چې کله تورن کس نیسي دا ورته وړاندې کړي چې ګوره تا په دغه وخت کې له دغه شمیرې دغه شمیرې ته دغسې خبرې کړې چې بالاخره زموږ د تجربو په اساس باندې دغه جرم واقع سو، نو هغه مدارک هغه بور سره یي. بل دا ده چې د اشخاصو او افرادو په رابطه د هغوی پیژندګڼه ډېره مهمه ده چې هغه وپیژندل سي، تر هغو هغه څوک چې متضرر دي قضی دي هغه باید شناسایی سي، مجني علیه چې چا باندې ظلم سوی وي چا باندې تیری سوی باید هغه هم وپیژندل سي چې هغه څه وایي د مزنونینو او د تورن کسانو په رابطه باندې. بالاخره اخر دا چې کله ساحې ته پولیس ځي تر هغو دغه جرم خونسا کې خو طبعا دوی دغه تجربو په اساس باندې او د مجرم د فرار په مخنیوي کې دوی باید ډیر جدي او ډیر یعنی زیرک اوسیږي چې یو خو دغه مدرک او شواهد او کم کم دلایل چې د تورن کس دا له ساحې نه ورک نسي، او بل دغه خپله تورن یا مزنون کس د ساحې نه فرار ونه کړي، نو دغه ساحه په داسې شکل باندې اپراتیفي شکل باندې د کنټرول لاندې ونیسي چې هم مزنون ونیول سي، هم که چیرته جرم کیږي لکه نن سبا انفجاري دي، د انتقال د مواد مخدر دی، قتل دی، مجروحیتونه دی، زخمی کول، دغه ټول موارد په دې شکل باندې دغه ساحه کې ونیول سي تر هغو پورې د مزنون او د واقع تر مابین که مبهم شی پاتې نه وي.
آیا پولیس په هر حالت کې حق لري چې یو کس متهم وبولي او وینیسي که نه؟ د دې لپاره کوم شرایط یا حالت شته دي چې هغو ته په کتو سره د یو کس د نیولو حکم صادریږي؟
او پولیس د مخکې اشاره وسوله چې د کشفونو د جرم د وقوع نه مخکې د تجربو په اساس باندې او بل د زیربط ارګانو له طرفه دوی ته چې کوم اطلاعیه رسیږي چې په حساب هغه ته جلب وي چې دغه فلانکی کس موږ ته مطلوب دی، دا خو یو خوا. بل خوا پولیس آیا دنده د دې شته چې غیر د دې مواردو نه څه نور موارد داسې شته چې پولیس وکړي سي چې توران یا مزنون کس ونیسي؟ بله، هغه یو په دې کې ده چې دغه جرم چې کله پیښیږي هغه مرتکب دغه باید د پولیس شناسایی سي، پولیس وپیژني، په دغه وخت کې پولیس کولای سي دغه کس بدون د حکم اصدار د حکم د سارندوالۍ یا د محکمې پولیس کولای سي دا شخص ونیسي. دا یو. دویم، چې کله جرم جنایت وي نه جنها و قباحت، چې جنایت جرم وي او هغه په قانون کې ورته قانون ورته پیشبینی کړی دی دغه د حبس، و پولیس باید په دې آګاهي چې دغه جرم د جنایت دی، نو که چیرته دا سړی ونه نیول سي فرار کوي، نو په دې وخت کې پولیس کوي چې دغه سړی ونیسي، یا خپله پولیس ونیسي په جرم مشهود کې، او یا دغه محل د خلکو له طرفه که دا سړی نیول کیږي پولیس ته پولیس مالته سته، پولیس ویني چې هغه سړی مانه مثال لرې دی، نورو خلکو ونیو، پولیس کوي چې په دې کې اقدام وکړي او دا تورن کس ونیسي چې تر هغو ونه تښتیږي. بله، پولیس په دغه حالاتو کې کوی سي چې یو تورن او یو مزنون کس ونیسي.
کله چې یو کس ونیول شو له هغه سره باید څه وشي؟
یو کس چې کله مزنون سو، تورن سو، پولیسو ونیوه او په دې باندې بیا دوسیه هم بنا کیږي، دغه تهداب گذاری دوسیه ته جوړېدای سي. چې کله پولیس یو تورن کس ونیوه، اول خو دغه پولیس په کار دده چې دغه تورن کس ته یا د سارندوالۍ د محکمې په امر اوامرو باندې سدی نیولی، ورته وایي چې وروره دغه د جلد دی، د فلانکي سارندوالۍ نه راغلی، په دغه تور باندې ته نیول سوی. خپله د تورن کس په دې باندې ذاتي پوهیږي چې زه په سارندوالۍ کې یا په محکمه کې او یا په خپله دغه قمندانۍ کې چې په ما باندې فلانکي عرض کړی دی نو هغه مکمل تصور دغه پیکې دته سرګندېږي که چې زه ما څوک وهلی دي یا مې ټکولی دي او یا فرزان ما سره د چا پیسې دي ما په نن سبا او یا مې چا سره زورګوی کړی دغه علت د ګرفتاري چې ورته وایي دغه مظنون خپله په هغه ټولو سوانې دي د قضیې باندې خپله علم آگاهی راځي نو په اول شرط کې دا د پولیس به د دې ورته وایي که چیرته پولیس آنن ونیوه خو آنن خوا د بلفیل خپله مرتکب دغه جرم سوی دی چې نیول سوی دی. دویم تاریخ د ګرفتاري به پولیس په محضر د ګرفتاري کې نیسي، تاریخ چې کومه ورځ ده او کم تاریخ دی او ګړۍ به لیکي چې په کم ساعت او په کومو دقایقو باندې دا سړی مونږ ونیوه. بل محل ډیر مهم دی گرفتاری ته، چې کله په یو پیښه کې دی نیسي هغه پیښه به داسې رسموي چې نه شمال خواته، جنوب خواته، شرق خواته، غرب خواته دغه پیښه چې وسوله څه شي وه، که د موټر غلا وه موقعیت ورته رسمي زه هلته موټر ولاړو په دغسې غوښتل چې موټر هغه کې یا څوک زخمی کوي او یا څوک مړ کوي او یا که مین یې هلته کیښوده او یا بل داسې مواد مخدر یا نور مواد چې ممنوعه دي هغه د دې مسکونی کورونو نه غوښتل چې بل چېرته انتقال کړي، هغه محل د گرفتاری د غیر رسمول د پولیس ډیر مهمه ده چې دا دلالت په هغه قریب الوقوع نزیوالی د قضیې پورې دلالت کوي، د کروکی و د محل د هغه. بل اظهارات د ابتدایي د تورن کس دا مهم ده چې پولیس به ورته چې تا دلته څه کوله دغه شیان چې درسره ونیول ورته دا او یا مخکې له مخکې مونږ په تا باندې دلایل لکه څه اوله کې ما اشاره وکړه چې هغه صوتي او تصویري وغیره مدارک دی، نو هغه برته کې چې په دغه تاریخ له دغه نمرې تا دغه خبره کړې یا دغه هلته چې تا دغه فعل وکړې دا مونږ بالفعل تغییر کړلې، نو هغه نتیجه کې به مظنون خپل توضیحات ورکوي، هغه توضیحات به درج د محضر کېږي. بیا خو وروسته هغه ده چې په اول قدم کې به چې زموږ نن سبا وکلا د مدافع کم دی امیدوار دیدی چې دا زیات سي نغه ته به آنان زنګ وي یغوی به رارسیږي هغه حوزې ته، بیا د هغه د تورن کس په مخ کې به وکیل مدافع به ناست وي د ده نه به سوال و جواب کوي او د جرم په رابطه به د هغه نه معلومات چې نور څوک دي نور دغه شیان چیرته دي کنه و غیره سوالونه برځینه کوي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. چارګل دی بیا په پوزه کې خور، چارګل دی بیا په پوزه کې خور لکه سلطان پاچا چې تخت وخی جنا. زه محمد واصل وصالی ما او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه چی چارګل ته زنګ لري شوی وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدلو به مو د داسې سری انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې د چارګل ځلا نور وربخلی وي. آیا د چارګل یا میخک په پوزه کول مو خوښیږي؟
ډېر افغانان د خپل په فضاوه کې خپله میخه وکړل د خوښۍ.
کله مو په پزه کړی دی
د چارګل او د پیزوان خبره تیره وه، نو موږ ورته بیا زړه کوم به چې وس عمر په موږ ته دی نو
چارګل او میخک څه توپیر سره لري؟
یو دڼکه ده چې ډېره وړه کوي دی، یو میخکی دی لږ متوسط دی او یو چارګل دی چې غټ دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو.
په پیل کې د چارګل یا میخک لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو، ورپسې د چارګل په هکله د خلکو نظرونه اورو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده، ملتیا مو وکړئ.
انسانان په ټوله کې ښکلا خوښوي او غواړي چې له نورو څخه ښایسته ښکاره شي. د همدې هدف لپاره خو له بېلابېلو سینګارتوکو څخه کار اخلي. ځینې سینګارتوکي خو بیا داسې دي چې هغه له ډېر پخوا راهیسې په میراث راپاتې دي. نتکۍ، پیزوان، د سپینو زرو بنګړي، په مټو تړلي نقرهي تعویزونه، مشدۍ، چندنار او چارګل هغه څه دي چې په ملي موزیم کې هغو مجسمو ته وراغوستل شوي دي چې د سلګونه کاله وړاندې انسانانو ژوند راښيي. نو ځکه ویلی شو چې چارګل هغو مېرمنو کاراوه چې ابتدایي ژوند یې درلوده. د یادولو وړ دی چې د وخت په تېرېدلو سره چارګل هم د نورو شیانو په څیر خپله بڼه یو څه اړولې ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې چارګل یا میخک سلګونه کاله وړاندې تاریخ لري،
خصوصا د لاتپې په آثارو کې ګن پسولونه پیدا شوي دي چې تقریبا 3-3.5 کاله عمر لري. اکثره یې د سرو زرو دي او کومه مجموعه چې لاسته راغلي تقریبا د 20,000 شاوخوا زیورات پکې دي. په دې کې چارګل ته ورته یا د پزې پسول هم شته. او د دې نه علاوه چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالیږي. پزه ورته سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یوه لنډۍ ده، وایي: تا چې پټکی په سر را کوخ کړ، زه به چارګل په پزه نیغ ودرو.
بنګړي د لاس بندونو ته، نتکۍ تندي ته، مشدۍ غاړې ته او چارګل یا میخک هم پزې ته ځانګړي ښکلا وربښي. د هر څه ځان ته بېلې کیسې لري. دا چې نن د چارګل پاک لغه غږیږو، نو ویلی شو چې چارګل هغه پخوانی سینګارتوک دی چې په پیل کې به له لرګي څخه رغېده. د ادبیاتو ډاکټر عبدالحد منګل چې د چارګل پاکله مقاله لیکي، د کابل موزیم ته د څېړنې لپاره ورغلی و. نوموړی وایي چې هلته یې هغه مجسمې ولیدلې چې د انسانانو ابتدایي ژوند یې ښوده. په هغو مجسمو کې هم د میرمنو چارګل په پزه و. نوموړی د چارګل ډولونه هم روښانه کوي.
هغه مجسمه او هغه چیري چې حق شوی دی په ډبرو پټیو کې توګل شوی دی، هغه که هم ځنه نشانه او ځنه شان داس معلومی چې په خو هم چارګل میخکی کاریدل. یو دانه کده چې ډیره وړه کیده، یو میخکی دی لګ متوسط او یو چارګل دی چې غټ دی. خپل چارګل د خایس لپاره څه چې تومبلکی کنه غنی دی مختلفه د دغه د ډل نه یو هم چارګل دی چې اوس دغه مسائل اکثره هغه څوک چې واړي کلاسیک سټایل وکړوي نو اکثره میخکی په پوزه کوي یا لګراټوي.
خغلی منګل وایي چې ابتدایي انسانانو هم چارګل یا میخک د ښکلا په هدف کاراوه. دا چې هغه وخت دومره اسانتیاوي نه وي، نو لرګي به رنګول، هغه به د ګل په څیر جوړول، بیا یې په پزه کول.
بدایي ټولنه چې په غرو کې وسی تر سپوره اته هغه نه پوي خپل ټولنیز ژوند څنګه وکړي. د انسانانو د ښکلا لپاره په ځان هر ډول لوبې کړې دي. فرض کا د موخه وښ د چارګل وسنګ ورواد شوی یا الکه وس موخه امازون خلک ګورو کنه، هغه په پوزو کې یو خنډ بل خو ته غټ غټ مخان نه بس یا لرګي په ټومبلي وي په غوګو کې ټومبلي دي، هغه د ښکلا لپاره دا کار کوي. بل اخر از انسانانو ژوند ټولنی شوی او متمدن شوی دی. د دې کولات یو داس ډول ورکړی دی چې هغه راټوله کې محدود کې وشته، چې دا د سنگار هغه اوج دی چې اوس دې ځای ته رسیدلی یو چې موږ یوازې یو تر پوزه سوري کوو او یو خیسته چارګل کغه د تلاوي کې دی بل شي.
چارګل یا میخک په فولکلوري ادبیاتو کې هم په هنري ډول چې خاطرې سره تړلې دي ډېر یاد شوې دي. د فولکلوري ادبیاتو څېړونکو عطا فنورستاني وایي چې چارګل فولکلوري کګانه ده.
لنډه یو کې ډېر زیات راغلي. همیشه زرګرته د خطاب کړی چې ماته د ګانه جوړه کړه یا فرزند خپل لاله نه غوښتي چې ماته چارګل جوړ کړ. او کله کله نارینو هم په دې باندې بحث کړی، رقم ته حسادت کړی چې دا چارګل ستا په پوزه بیگانه دی، دا باید دلته نیوي. او کله کله بیا د پرانا باندې دغه کړی خلای چې به خلای د خزه سیری ته هغه یاد کړی ده.
د خوست بیا شمیر کلیو کې کوم جنکی چې ډیر شوخی وي، بیا د کلی مشرخه ځه پزه ورته سوري کوي او چارګل ورته پزه کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو نه ایم وای چې لسپینسر او میرمنو څخه یې اوریدلی دي چې دوی به په دوه هدفونو دینجونو پزه سوري کوي.
یو دایو چې کله د غنجونې دغه وخت تر رسیدي چې کله د چارګل یا د مخکی ورکیږي نو دې دغه وخت کې ډیر زیات شوخی کوي دغه د شوخی د ختمولو په وجه د ورته پوز سوري کوي او چارګل ورته کوي نو هغه کې هغه نرمواله راځي هغه شوخی او هغه غله منځزي دویمه دا چې کله چې دغه چارګل ور په پوز کې نو دې د کور مسولیتونو ته متوجي کوي بیا غنه بعد په کور کې ستر کیږي
د چارګل یا مخک د کارولو لپاره د پزی سوري کول ضروري خبره ده د خلکو په وینا پزه هر څوک نشي سوري کولای یوازې ځینې میرمنې په دې کار کې مهارت لري د میدان وردګو اوسیدونکو روشن وایي چې یو ځلې د یوې ښځې پزه سوري کړې وه دا چې زده نه وه په بد ووختله
خپل امی والا سوري کړای دی یو نفر می سوري کړای خو په بد ووخته په بد ووخته پس لوغنه می بیت سوري نه ډیر یو پورسو به وکړي ډیر نور کی کادونه په بد ووخته هیڅ پخته نه مګم پس لوغنه به می توبه وېسته مال نه کوم وو پات سوغونه غوغونه ما یو داغه سوري کوم ډیر نه د من په کلی کې یو خزه و د مرجان په نوم داغه یو استن مخصوص استنې درلود به وېدا وخص په جوش وبو کې وای واچا لکه س ډاکټرانه عملیات کوي وو به وی شوه با داغه نه وې تر په کې تیر کې به وېدا وخص ور تصویرې به یې بیا په هغه وخت کې لس لس روپۍ به یې اخیسته یا به یې پنځه پنځه روپۍ
په دې وروستیو کې اکثره میرمنې خپلې پزې په یوې ځانګړې آلې چې تفنګچې ته ورته ده سوری کوي د پزې د سوری کولو تفنګچه نورو تفنګچو ته ورته وي په څوکه کې یوه وړه ستن وي په پزه کې هغه ځای په نښه کوي چې سوری کیږي بیا پرته له درد څخه پزه سوری کوي خو د پزې له سوری کولو څخه ډېرې میرمنې خاطرې لري د کابل اوسیدونکو ماګول چې اوس عمر پوخ دی وایي چې کله په هیواد کې واپس سوری کړه خو جوړ نه شو بیا کډوال شول اوس چې بیرته راغلی سپینسری شوی دی له چارګل پیزوان او نتکینه خبره تیر ده
خو زما ډیر زیات خوښې ده په ډیر ورکوټوالې کې مې پزه سوری کړې وه خو ماشومان به چې زما سره جنگ به کوو په پزه به یې وهل ما پزه به مې وینه کېدله بس هماغه سره خراب شو نو بیا چارګل ونه شو نو پزه مې بیا جوړه نه شوه نو مهاجرت شو مسافر شو در په در شو د خلکو وطنونو ته لاړو بس زموږ هغه شوق او ذوق ټول پاتې شو نو خو کله چې بیا بیرته خپل وطن ته راستانه شو نو بیا وخت تللی و نو عمر تیر شو نو بیا نو بیا موږ د چارګل او د پیزوان خبره تېره وه
پوخابه چارګل له افغاني کالیو سره ډیر په پزه کې ده خو نن سبا له پنجابي جامو او پتلانه سره همکاریږي جالبه خو یې بیا له داده چې چارګل اوس د حلقې په څیر نه یوازې په پزه بلکې په وروزه او شونډو کې نارینه او ښځینه دواړه بندوي د کابل اوسیدونکو لیلا وایي چې د چارګل بیلابیل کارول بیا په سندرو کې هم یادیږي
که فکرامی یو خواندان ده چارگل پری پری غی دیم ده پری پری چه و اوس دسه رقم دی نگینه یا دسه میخکیم وطلی و علقه وطلی ده چه خلکی اوس چه افغانستان پاتی چه اروپا که هم پوزه که حلقه ها چه هم دیری پده وریزه که ها چه غک که ها چه
مکره یاره مکره نوره مکره شادی ده چارگل سلور پری بیبانه اری اری
چارګل پخوانی غاڼه ده هغه خلک ډیر خوښوي چې غواړي کلاسیک ښکاره شي دا چې په اوس وخت کې خلک چارګل یا میخک څومره خوښوي له سوتو نسخه مو پوښتلې دي
نوم می مینا دی میدان خور چارګل خود منګ دو دو دستور ده ډیر افغانان د خپل پزاوکی خپل مخفق کلا د خپل
فرشته هاشمی کابل نه چارګل چې ډیر انجینر خپل پز سره کوي چارګل چي ول زما نه خوخيږي زما پزم سره نه ده
د مانو مرسل او زه د وردګو د ولایت اوسیدونکی ډیر خلک په پوزه کوي او هم ښکاری ما ولادونه دی پز شروع کړی چارګل په پوزه کوي ډیر مې خوخيږي
چارګل سرو زرو سپینو زرو او وادي وسپنې خرغيږي په چارګل کې الماس او نور قیمتي غمی کې خودل کیږي دا چې اوس د چارګل یا میخک بازار څنګه ده زما همکار فرشته مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې لی وزرګر حامد سره خبرې کړې په پیل کې ورنه پوښتلې چې د چارګل اخیستونکي څومره دي او دوی له کوم ځای څخه راوړي
دلته فروشه زیات لري او مونږه هم دلته جوړو او هم دوبه نه راوړو
زینت چارګل وای زینت میخک وای درک تشریک او اوس یو ډول القیری چې دامن کې چارګل غوندې استفاده تر کیږي اغه هم تاسو سره ست د دیار یو پک کمل ماتره کی
خدا هغه مخ مخکینه ډیزاین دی مطلب بعضی خلک ورته چارګل وای بعضی خلک ورته میخک وای چارګل هغه ته وای چې مطلب د شانتي اندازه کې لګ غټ وی او میخک هغه ته وای چې مطلب یو غمه لري پوزه کې چول کیږي هغه ته میخک وایي.
یو چارګول یا میخک تلای څخه خرڅوي، مثلا د دې ګرام له نور کلا سره یو رقم ده.
تلخه مطلب د مشتری په حساب نه ارتباط لري، چې مطلب کوم زروي او هغه خو ډیر کم وزن لري، مطلب هغه مکمل په یو سر کې راځي.
دا یو میخک چې ښایده کنه متوسط میخک ده، نه چارګول ده او نام ډیر ورکای ده، همدې ته میخک وایي. د څور په کېږي
دغه خو چې ساده ده، صرف زر په کار شوی ده او نګینې عادي ده، د قیمت ده تقریبا 2000 افغانۍ. او کچیر دې کې هلماس استفاده وکړو بیا تر 350 ډالر پورې خرڅيږي.
دا غزياتر اخستون کې داخلي دي له بهر راغلي څوک دي؟
داخلي دي او له بهر نه راغلي دي.
درنو دوستانو، که څه هم سلګونه کال وړاندې سلور پرې چارګرونه لا هم کوچنی مېرمنې په پزه کوي، خو په تاریخي آثارو کې ځکه شمېرل کېږي چې یو خو ډېر لرغونی دی، بل د هغو ځای اوس وړو میخکیو او حلقو ته ورته شیانو نیولی دی. دا و ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.